سلامونه ستړي مسی وخت د مازیګر 15 بجې سوې د مشالې ډو د نړیوالې نه ساته خبرونه په ورستي خبري غړي کې مزه عبد الحق کاکړ کړای کوم د دې غړي د سر ریپورت په د ډیر اسمل خان په درازندکی د شپږو کسانو نیول او په دې اړه د فوجي چارواکو او ځای جټکې ترمنز لیدنه او پکې فیصله د دې ترڅنګ د بنو د پرلت پهړه حال درکو او پټان کې به دالي وزیر ته خوش کېدو د پاره جرګه سویدا یو شمیر نو ریپورتونه همسته خو پایل بل خبرونه وکړو. انیسا اجمل وړاندې کوي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی د ډیرا اسماعیل خان په درازنده کې ځای خلکو شپږ مشکوکه وسلوال نیولې دي. د چمن او سپین بولدک ورسره نستی پنخته کې نه تنه وجل شوی او په ایران کې د روسي احتجاجونو په تړاو یو بل سړی هم نن اعدام شو. د خبرونو تفصیل د ډیرا اسماعیل خان په دراسند سیمه کې شیرانی قبیلې شپږ مشکوکه وسلوال تر نیول وروسته امنیتي ځواکونو ته حواله کړې دي. نن د دراسند تاڼۍ مشر دین محمد مشال ریډیو ته ویل چې دا نیول شوي کسان د جاسوسي ادارې ایم آی غړي دي چې پکې 15 د وزیرو او یو د شیرانی قبیلې دي. نوموړي زیاته کړه چې دا کسان یې اوس پوځیانو ته سپارلې دي او د شیرانی قبیلې مشرانو په دې اړه له امنیتي ځواکونو سره جرګه هم کړې ده. د شیرانی قوم مشران وایي چې په دوی په خپله سیمه په ساده جامو کې وسلوال نه مني. د چمن او سپین بولدک لور سره نستې د پاکستانی پوځیانو او افغان طالبانو د ځواکونو ترمنځ پنخته کې د وژل شو شمېره نه هوتا رسیدلې. د بلوچستان په چمن کې چارواکو چې نه غوښتل نمونه خپاره شي پرون مشال ریډیو ته ویل چې اته کسان د دوی خواته وژل شوي او یو زخمیان شوي دي. بلخوا په کندهار ولایت کې د طالبانو د حکومت والی ویاند حاجي زید مشال ریډیو ته ویلي چې په دینخته کې یو طالب وژل شوی او لس تنه زخمیان دي. ځایي پاکستانی چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې نخته هغه وخت پیل شوه چې ځینو کاچاک رانو افغانستان او پاکستان ته د ور اوختو مخنیوي لپاره جوړ شوی اغزان تار پرې کبو. د پاکستان وزیر اعظم شهبا شریف تن خطا غندلې هغه د طالبانو په حکومت غږ کړي چې داسې پیښو د تکرار مخنیوي دی وکړي. پابنو کې د سوداګرو ځای مشرانو د نامنې لپاره پیل کړي پرلت له حکومت سره تر مذاکرات وروسته پای ته رسولې. دا پرلت د نومبر په 13 په میرلي کې د دوی زرګرانو د وژنې وروسته د دسمبر په 15 پیل شو او پرون لاغ وروسته ختم شو چې د بنو د انتظامی او پولیس چارواکو تر څنګ د ترانسپورت د صوبایي وزیر شاه محمد خان او د پرلتوالو د مشرانو ترمنځ په مذاکراتو کې حکومت د احتجاج کوونکو غوښتنې ومنلې. د بنو د زرګرانو د اتحادیې مشر شاه وزیر خان پرلتوالو ته په دې اړه ویل چې انتظامی چارواکو سره د غوښتنو پوره کول لړکی معاهده شوی. ځایي مشران وایي چې حکومتي ډلې د امنیت د ټینګښت ډاډ ورته ورکړی او په میرلي کې د وژل شوو درې سرګرانو کورنیو ته یې د صوبایي حکومت لخوا د 50 لک روپو د مرستو او د کورنۍ په سر د یوې سرکاري نوکرۍ ورکولو اعلان هم کړی دی. د خیبر ضلع د تیرا کوکې خیلو قبیلي مشران وایي چې د تیرا راجګل کډوال خپلو سیمو ته د ستنېدو لړکې ورسره امنیتي ځواکونه سلا شوي دي. د دې قبیلې یو مشر عرفان الله افریدي پرین مشال ریډیو ته وویل چې له امنیتي ځواکونو سره د کډوالو د دویمې مرحلې پیلولو لړکې غونډې پیل کړي دي.
خبر داوی چر مونږ به کم از کم کوشش کوو چې جون نه مخکې یا جون پورې مونږ واپسی وکړو. هغه د پاره فامونه فیل کو رجستریشن وشي څومره خلک بځي څومره آبادی به وي. تیرو کډوالو ته کوم کډوال تلی وو درجګل د دنه مخکې نو هغه فیز 1 چې وو نو مونږ چې هغه فیز 1 او فیز 2 ته کوم تکلیف وو چې هغه تکلیف مونږ ختم کو چې دوه کډوال ته شی ونشي.
لتیرا راجګل د نامنې لبه چې په 2013 کال کې شاوخوا 6000 کورنۍ له سیمې وتلې وي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي هیله ده چې ډېر ژر به په افغانستان کې د پولیو وایرس ختم شي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون په ټویټر لیکلي چې د پولیو پر ضد ساسکي ورکوونکي باید د هدف ته د رسیدو لپاره هڅې وکړي. په روان کال کې په افغانستان کې د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت شوې چې یوه یې په کونړ او بله یې په پکتیکا کې مخته راغلې ده. او ایرانی چارواکو نن یو سړی د دوه امنیتي ځواکونو د وژنې په تور اعدام کړ. دا د یوې اونۍ نه په کمه موده کې د اعدام دویمه پیښه ده چې د حکومت خلاف له احتجاجونو سره اړه لري. میزان خبری ایجنس رپورت ورکړی دی چې په مشهد کې د انقلاب ساتونکو ځواک عدالت مجید رضا رهنورته له دې وجې سزا واوروله چې د ایرانی او چارواکو په وینا د خدای په وړاندې بغاوت پیل کړی وو. په ایران کې د دې عمل سزا مرګ ده. دغه عدالت مجید رضا رهنورت په نومبر کې د احتجاجونو پر مهال د بدنامه بسیج نیم پوزی ملیشو د دوه غړو د چاکو په ذریعه په وژلو هم تورن کړی. د خبرونو پای
خبرونه مولا نساء اجمل واوریدل په روانه غړي کې د جنو نور ریپورتونو درځنګ دا مهم ریپورتونه لرو. د ډیر اسماعیل خان په درازنده کې ځای خلکو پروند شپږ وسلوال نیولې دي او چارواکو ته حواله کړې ده. کسانو د نیول پر وخت ځای کسته څه ویلي وو
شد د دې دغه خلک ما چې ویډیو شروع کړه ما ته یې ویډیو خو دغه کړه ویډیو به واپس ډیلیټ کړي موږ د اسماعیل خان ویو تاسو خپل به موږ د ارس سره به عزت اخی پرېږدسته.
په بنو کې د درې دکاندارانو د وژنې د پیښې پر ضد له تیرې اونۍ روان پرله تر مذاکرات وروسته پای ته رسېدلې. د بنو ډی جی د قاتلانو د معلومولو ډاډ ورکړی خو عام فیصله پس شوی د چمن اسوین بولدک پر لاره د پاکستان عسکرو او نامعلومه کسانو ترمنځ ډزو کې اته کسان وژل شوی دي. له چمن د صوبای اسمبلی غړي اظهر خان سگزی د دې پیښې خندنه کړې.
هم د دغه خلکو د پاره چې دانن حل تناس دي کم او بیش د تسلویشت کال دا وطن د انتیا پسندوی او دهشتګردی سره تیر نن د دوی د مینز دې سزا عام ولسته ولي ورکول کیږي.
دا د ترڅنګ نو ریپورتونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. د پایل ریپورت د ډیر اسماعیل خان په درازنده کې ځای خلکو پرون شپږ کسان سره له وسلو نیولې او تورې پورې کړې چې دوی دلته ناامني جوړوله. خلکو د دې کسانو موټر ته اور اچولې او وروسته دوی ځوایي چارواکو ته حواله کړل. خو د درازنده پولیسو چارواکي ویلي چې دا کسان د جاسوسي ادارې کارکونکي دي. ځای خلکو دا کسان پوځي چارواکو ته سپارلي وو چې په اړه نن د ځای جرګې او پوځي چارواکو ترمنځ غونډه هم وسوه او پکې ځینې فیصلې وسوې. تفصیل به د اشتیاق مسجد په ریپورت کې واورو.
د ډیر اسماعیل خان سیمې درازنده کښې د تور په تیره ورځ شیرانی قوم شپږ مشکوک وسلاول نیولې پولیس ته یې حواله کړې دي او د وسلاولې ګاډۍ ته یې په موقع اور ورکړی دی. د دغې پېښې د سترګې لیدلی حال د پښتون ژغورنې غورځنګ درازنده سیمې مشر نذیر الله افغان مشال ریډیو ته په دا رنګ بیانوي.
هر څه په سترګې مو ولیدل برای نه هغه بله شپه دوی تر سوي دي زموږ د حسنخیل علاقے و خواته د اغز آباد پتنست د شپه چیر کړه د چا په اجره کې کړه د په میدان چیر په غره کې کړه د ولې د دوی سره کمبلې ام وی دا غي خو دار روانه دي خور دی ډیر لوی په دې کې دغه ډاکټر ورشنه کېده. هغه د کلی خارو د ډاکټر ور سره کې سپلې د وبوزه ډاکټر چې دوی باسي ور سره دوی په اصله باندې نظر لګېدل دي چې دا خو مشکینه نن دی په شین کلی ته آل ور کړی دی مشکوک کسان دي. هغه کلی په سیرا وتل دي دوی هم په ځان پوه شوی دي مطلب ډاکټر ته ذکر د درازنده په طرف د ریحان خان په طرف دلته کلی او پولیس وال په ګاډه دا ګاډه را ایساره کړه. زه خو چې اول څنګه را کوس په مایلو کې شروع کړه شو دا د دې دغه خلک ما چې ویډیو شروع کړه ما ته یې ویډیو خو دغه کړه ویډیو به واپس ډیلیټ کړي موږ د اسماعیل خان یو تاسو په خپل به موږ د ارت سره به عزت تاکي پرېږدسته مان شاء الله د خیر کې دا ځوانان دوري په جذبه کې و چې څوک براله ګاډي ته د لټه ورکه چابس کو تک را اخیست په ګاډي به و خو اخر چې دا کسان په کم وخت کې خزول په دې وخت کې دا کسان هم ډیر زیات وول دي عوام او د کنټرول بار و دلته زموږ په وس کې نه و ځوانان و بس ډیر زور را باندې تر څو چې ګاډي ته اور ور کړ دی.
مشال ریډیو چې د شیرانی قوم له طرفه نیولې شوی شپږ وسلاوله په باراکښې د درازنده تونې سچو دین محمد سره تماس ونیولې هغه وویل
دوی را روانو قوم را وتلی وو قوم درولی دي بس بیا خو پولیس هم ورغی دغه مینځ له خو بار بار پولیس هغه یې ما توکه سره را خلاصې کړه او کلی ته یې را ورسول دلې عوام پسې راغی ورځ ته اوس جلګه په روانه ده په دې باندې وتې صبر کار شي دا پنځه سیدي دا وزیر دي او دا یو سیدي دا مرانه دي دا د ایم آی ور دي سرکاري د خلک دلې دي د ارمی لوالو سره دي دا کله جلګه وسې پاتې بلګال
درازنده کښې تیره ورځ نیولې شوي شپږ وسلاولې په باراکښې د شیرانی قوم اتیا تانیزه جرګې په درازنده پوځي کلی کښې د پاکستاني پوځي چارواکیو سره شوې جرګې کښې څه خبرې وشولې. په دغې براکښې د جرګې مشر او د درازنده تحصیل چیرمین عزتګل شیرانی مشال ریډیو ته وویل:
پرون نوجوانان راوتلي وه، دوی مخنیوی کړی وه، بیا پولیس راغلي وه، دا کسان نیولي وه کلی ته، بیا زه د ننګر قوم رابور شوی وه، موږ د دې مشوره وکوله له دوی سره به موږ دا معلومات کوو چې دا څوک دي څوک نه دي. موږ ته مطالبې وې، هغه هم آرمي لوالو ته مخ کېښوده. په کله کښې بریګیډیر صاحب سره داسې کسان به مشتمله کمیټې ورسره کېناستله، بیا په دا باندې فیصله وشوه چې دا کسان به موږ انویسټیګیټ کوو. هفته کښې هغو دغه نه کوه دې هسې دا آیا سرکاري کسان دي یا غیر سرکاري دي، خپل دي پردي دي، دا اعلان یې نه و کړی. لهذا دوی را ته وویل چې هفته کښې به موږ ته انویسټیګیشن کوو او تاسې په دغه باندې خبرو.
د شیرانی قوم مشرانو دا هم ویلي دي چې دوی په خپله سیمه کښې په ساده کپړې کښې وسلول نه مني. د دوی په سیمه کښې امن سنبال ساتلې ذمهوري د پاکستاني پوځ او د پولیس دو. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
هلته بیا د بنو تاجرانو او قومي مشرانو لخوا سیمه کې د ناامنۍ د مخنیوي لپاره د دسمبر په 15مه څخه روان پرلت پای ته رسېدلی دی. پرون ماښام پرلتوالو د انتظامیه ترمنځ د کامیابو مذاکراتو وروسته احتجاجانو پرلت ختمولو اعلان وکړی. دغو مذاکراتو کې د حکومت لخوا ډلې خبرې کړې او سیمې کې د امنیت ټینګښت په اړه ډاډ ورکړی. میرالی کې د وژل شوو 3000 کورونو ته 25 لکه نغدو پیسو، درې واړو کورنیو ته یوه یوه سرکاري نوکرو ورکولو ژمنه شوې ده. تفصیل له عمر وزیر اورو.
د بنو تاجرانو او قومي مشرانو لخوا سیمه کې د ناامنۍ د مخنیوي لپاره د دسمبر 15مه نه روان پرلت پای ته رسېدلې. د دسمبر په 11مه ماښام پرلتوالو او انتظامیې ترمنځ مذاکرات کامیاب شول، پرلت ختمولو اعلان یې وکړ. د حکومت لخوا کمیشنر بنو، مرستیال کمیشنر، ډی آی جی بنو ډویژن، د خیبر پښتونخوا صوبایي وزیر ملک شمامت خان او نورو چارواکو د پرلتوالو مشرانو سره خبرې وکړې. سیمه کې امنیت ټینګښت ډاډ. میرالی کې وژل شوو 3000 کورانو ته 25 لکه نقد مرستې یا پیکیج، درې واړو کورانو ته یوه یوه سرکاري نوکری یا دو مشرانو د صوبایي حکومت لخوا ورته اعلان کړه. دغه پرلت وروسته له هغې پیل شوی و چې د نومبر په 28مه د شپې میرالی کې د بنو درې د سرو زرو دوکانداران وسلوالو وژلي ول. د بنو زرګرانو اتحادیه مشر شوزیر خان پرلتوالو ته اعلان کې وویل چې انتظامیه دوی مطمئن کړل پرلت ختموي او سیمه کې د امنیت ټینګولو غوښتنې به بیا هم کړي که یې ګامونه ونه لیدل. مشرانو سره خبرو وروسته ډی آی جی بنو ډویژن سید اشفاق انور وویل چې پرلتوالو غوښتنې یې منلې، امنیت ټینګولو لپاره پولیس خپله وینه تویوي. په دې موقع کمیشنر بنو متی الله جان وویل چې حکومت بنو وزیرستان لکی مروت په ګډون ټولو سیمو کې امنیت ته ژمن دی. وسله والو ضد کاروایې پیل شوې. ولس نه هم خواست کړي چې حکومت او پولیسو امنیتي ځواکونو سره ملاتړ وکړي. خیبر پښتونخوا حکومت صوبایي وزیر ملک شمامت خان د غلطه خپلو خبرو کې وویل چې وژل شوي 3000 کورانو ته 25 لکه روپۍ یوه یوه نوکري د صوبایي حکومت لخوا ورکړل کېږي. د پرلت په دوران که په مشرانو مقدمې جوړې وي پولیس به هغه ختم کړي.
چکی میں زنانہ اور ڈیلری کے چند شہید اس میں دیوالی میں اگر تک دیوال کرنا یہ سمائی حکومت کے جنہیں تو
کمیشنر بنو ڈی آئی جی او نورو چارواکو وویل چې پرلتوالو ته باور ورکوي چې سیما کې امنیت ټینګ ساتلو لپاره به پولیس او امنیتي ځواکونه په شریکه هڅې نورې هم توندې کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
هلته بیا د شمالي او جنوبي وزیرستان ولسي مشرانو یو شمېر سیاسي ګوندونو پښتون ژغورنې غورځنګ په ډېر اسماعیل خان کې په جرګه کې له حکومت د قومي اسمبلی د غړي علي وزیر په ګډون د یو شمېر نورو فعالانو د خوشي کولو غوښتنه کړې ده. د دواړو ضلعو مشرانو، سیاستوالانو او فعالانو پرون په جرګه کې پر حکومت ټینګار وکړ چې علي وزیر دې خوشي کړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ مشر او په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان استازي علي وزیر د 2020 کال راهیسې د ریاست ضد ویناګانو د خلکو پارولو په تور بندي دي. تفصیل دی رپورٹ کی.
ڈیرا اسماعیل خان شیخ یوسف سیمک شے نن پیولاسم دسمبر قطبی وزیرستان عثمان زئی او دی سویلی وزیرستان احمد زئی وزیر مشرون پا گرینڈ جرگاکشے دی پاکستان ریاست نا پا کراچی زندانکشے باندی سویلی وزیرستان نا دی قومی اسمبلی نمائندہ علی وزیر دی زر خوشی کول وشتنا یہ کڑی دو علی وزیر دی خوشی کول وشتن دی پورا دی وزیر گرینڈ جرگا پریکڑے پا باراکشے دی جرگے مشر ڈاکٹر گل عالم وزیر مشال ریڈیو تا وویل
چھے علی وزیر دعا کولا شی چھے دائی پو جل کی سطلائی دائی پا غیر قانونی پا فکی فائرین ہے کہ دائی یو ختمی جی بلو جواتا وی نن دخکون حکومات می جی خبار ورکا چھے دے یکم تاریخ پر ہے راون 2023 علی خلوص نسا می جی پو یکم تاریخ دا طول خالق سر جمع کی جی پوڑی ای خان و اغ زیتا و دون راسا وی چاکین جی کے دائی چانی والای دے علی چھے کم تم کڑای دے ند عدالات پو واقع دے ند جمہوری طاقت پو واقع نہ دے سیول حکومت دا دے خاص دے جرنلوں پولیس کے دا چاغا وتے چ ماپیو غڑا باجوا خلوڑ اس اے دے آغا پالیسی دو ویلے چ علی دے کم دے پورا امن غڑی دے کم دے پورا شز بند غڑی اے دے دے پورا علی پ جل کے ستلائی دے دا دی میج اوز بندوی بلکہ صرف دا علی نہ دے دا دے ٹول مظلوم کم اوز بندا ول دی
دے وزیر گرینڈ جرگاکشے برخا او خاص تن کئی دے سویلی وزیرستان وڑا سیمے یو مشر یا وزیر یا ای
دا امازای اتمنزای گرینڈ جرگے متفق دا فیصلہ کڑی دو چیئر یا ست دے میش دے ایم این اے فنڈینا جی دلتا ایڈی پی دو دا فنڈینا پتا نلا کی شسو کی غڑپ کاوی ایمیش علاقہ دے جنگ زپلی علاقہ وا دے میش پہ علاقہ بنے در سخت مشکلات در سر دے میش علاقہ دے غربت سر مخو مختو دے بیروزگاری سر مخو مختو تعلیم نہ ہونے کے برابر دائیس نو دا ایم این اے خلق داتا منتخب کی چھ دے مو دے علاقے مسائل مسئلے حال کی خود بد قسمت نہ دے دو کل نہ دے مو ایم این اے پر جیل کے دائی نو دا خلق بدا بندر وات لائی دے چھتے میرے میں نے دا ستی خلوص کی پر ٹول کے سینہ کے بریس صدا سے جواز نشتا پیش دا یای چھ پچار دادو چھ مازید پر وزیر کو مرحام وکی علی وزیر پر عزت منہ طریقہ رہا کی
پر جرگاکش موجود دے علی وزیر تربیر خبریں ہم وروائی
دا سراج دے علی دے ترزی آئی ما دا جرگان وزیر گرنڈ پر نمہ بندہ دو بدا مندے چھ چمرا وزیر دے کام ازائی دے کہ اتمن زائی دے کہ دو سوت وزیرستان دے کہ دے نارت وزیرستان دے دا ٹول سرا پیو دو شوی دی گرنڈ جرگے دا مطالبہ وکلا یو منتخب الیکٹڈ ایم این اے نیولا شوی دای دتا وته وزره خلک ووټ ور کړای دی نو تو یو دای نه دای نیولا ما صاحب تو د میش غونډه علاقہ یې غمال کړی دو غونډه علاقہ دی نیولې دو میش دا مطالبہ کی د جرګې په ذریعہ بندې چته میش تا د خپل منې رخلص کا اے د سپریم کورٹ کې ضمانت وشه د پای کورٹ کې ضمانت وشه د په غونډه عدالتینه کې ضمانت وشول د کراچي غونډه فایرینه سپاشول خدای لوي سپراهان د کراچي په جل کې باندې ستلای شوی دی
یودا دوی چې علی وزیر پشپوراسم دسمبر 2016 کلکشه د پاکستان حکومت د ریاستی ادارې په خلاف خبرې کولې په الزام کې گرفتار کړای و او علی وزیر په دغه الزام کې د تیرې دوه کالونو راهسه د کراچی په زندان کې خپل ورځې شپې تیراوی. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
اور ادن کو تاسو مشال ریڈیو اور تازہ خبر دار رسیدلی چی دا بلوچستان پر لورلائی سیما کی یو ځای سیاستوال پر ڈزو وجل سوی دی سردار اشرف کاکڑ. دا وقت د دې تفصیل سدی را سره لورلائی زخه خبریال پیر محمد کاکڑ د ټلیفون پر لائن دی. پیر محمد کاکڑ سے تاسو تار کلی وایم.
خوشحال اوسه، مهرباني ډیره
مننه. پر محمد کاکړ صاحب، کدا سره تو اسه چې دا څه پیښه سوي ده؟ سردار اشرف کاکړ څنګه وجل سوي دي؟ څه وخت سوي ده دا پیښه او څنګه سوي ده؟
ډېر انتهایی افسوسناک خبره را پیښه شوې ده. دا پرون په لورلای کې یو ډېر انتهایی ام ایم جرګه وسوه. په هغه جرګې کې د قوم لپاره دلته یو سمځکي نامینیټ کړي وو. هغه مځکې هم دغه ډېر د خوشحالۍ خبر خل ډېر ځینې خوشحاله وو. او نن تقریبا پر یوه نیمه بجم د ما سره په ټلیفون په دغه خبره باندې لړکې دا ما سره خبره وکړه. نو په دوه بجې تقریبا دی په کور کې وو. څوک نامعلوم افراد راغلي دي، دروازه یې ورټکولې ده. څه کوچني خلک راغلي دي، کوچنی هلک راغلی دی. هغه ته ویي چې سردار صاحب را وغواړه. نو سردار صاحب چې له کوره راوتلی دی پر ده باندې ډزې کړي دي. یو ګولۍ پر سر باندې لګېدلې دي، دوه یې په نس کې لګېدلې دي. دی فوراً به هسپتال ته یوړو. په هسپتال کې ډاکټرانو د ده د مرګ تصدیق وکړو. د ده سردار اشرف کا لږ
بایګونه چې دا سردار اشرف کاکړ وایي څوک یا څوک
د د د د کودیزی قوم سره د د تعلق دی. او مرمخیل ورته یی چې له مختلفو قبیلو غدې سربراوی د سردار عبدالله خان د زوی له ډیره وخت د یو کاکړ جمهوری پارٹی جوړ کړی و. د کاکړ جمهوری پارٹی بعد بیا د په جماعت علماء اسلام کې شامل شو. د جماعت علماء اسلام بعد د په پښتونخوا کې شامل شو. له ډیره وخت د په پښتونخوا کې وی. او پښتونخوا کې اوس تاسو ته معلومه ده چې په مین کې اوس اختلافات پیدا شوی دی. د محمود خان په گروپ کې دی. او د سیاسي اوالي سره ډېر ایم رینماو ځوان وي. او د خلکو ډېر خوش وي. د خلکو په مرکو کې، د خلکو په جنجالو کې، د خلکو په مسلو کې د پیش پیش وي. او خلک ډېر ځینې خوشاله ول.
ښه، اوس دې کې راتوي چې پیر محمد کاکړ صاحب د در مرګ وروسته ځکه د پښتونخوا ملي پارټي سره تعلق یا نور سیاسي پارټي سره هم پاتې شوی دی. او د دې ځای یو ځای مشر وو. نو په دې کې په غبرګون کې څه شوي دي، یا د جنازې په حواله څه پلان جوړ شوی دی، او یا نور پارټیانو په دې حواله څه ویلي تر اوسه؟
نو دا خو تقریبا په دوه دونی بجې باندې دا واقع شوی. دا تقریبا په یو ګنټه دوی په هسپتال کې موجود وو. اوس داسې یو پنځه شپږ منټه کلی د خپل کور ته وړی دی. نو دا ټایم په درګۍ کې د کلی درګۍ چې دی یو څلور پنځه کیلومتره له لور راهی نه لري دی. دلته د کور دی، دلته دنیا دنیا دا ټایم جماعت ده. نو تا ته معلوم دی دا معمولی سړی نه و، دا یو ډېر خاص سړی و، د پښتونخوا او د مرمنخیل قوم. نو دا د جنازې اعلان به بعد کې کېږي. او تاسو معلومه ده چې دا خلک به له بارم راځي، له پاکستان، له بره، له پښتونخوا سره، خیبر پښتونخوا سره به هم خلک راځي، له کراچۍ به هم راځي، له کوټې به هم راځي. نو تورسې د مرګ دغه خو تصدیق وشو. او جنازې
او پیر محمد کاکړ صاحب د مرګ تصدیق یې چا وکړي؟ دا کلند راته اوس
دا ډاکټرانو کړی دی. نو د دوی قوم دلته مرمخیل قوم ګر په هسپتال کې موجود. د دله خاندان سره ما خبره وکړه. د خاندان او عزیزانو هم د ډاکټر تصدیق کړی دی. او ډاکټرانو هم د ده تصدیق کړی دی. اوس داسې پنځه شل منټه کېږي چې له هسپتال یې خپل درګۍ کلي ته یوړو.
ډېره مننه پیر محمد کاکړ صاحب له مشال ریډیو سره د خبرو کول. ډېره مهرباني. خوشحاله اوسې. خدای په امان. مهرباني. اوریدونکو تاسو مشالې ډورې اوس یو بل رپورټ ته ځو. د چمن وسپین بودک له دروازې سره نږدې د پاکستاني ځواکونو او د افغان طالبانو د طالبانو د حکومت د پولیساتو ترمنځ په وسله والو نښته کې لشتر لږه اته کسان وژل شوي او تلس نور ټپیان دي. د پاکستان چارواکي وایي پېښه هغه مهال وسوه چې کله قاچاقبر وو په پوله د اصغن تار پرې کولو او پاکستان ته د راوړېدلو هڅه کوله. چارواکي دعوه کوي چې کله پاکستاني سرتیرو پر دوی د ویرولو لپاره هوایي ډز وکړې نو د افغانستان له خوا ځخه ورباندې ډزې وسوي چې په نتیجه کې مرګ ژوبله وسوه. ایوب ترین رپورټ لري.
د بلوچستان و سرحدي ښار چمن ته چیرمه د افغانستان او پاکستان پر سرحدي پوله د دسمبر په 18 نیټه د پاکستان او افغانستان د سرحدي عسکرو ترمنځ هغه وخت تاوتریخوالی رامنځته شو کله چې د پاکستاني چارواکو پوینه ځینو قاچاقبرو و باب دوستی ته نږدې د اصغن تار ته پرې کولو او پاکستان ته د راوښتو هڅه کوله. چې د پاکستاني امنیتي سرتیر له لوري و یادو قاچاقبرو ته د شړلو په خاطر هوایي ډزې وشوې. خو دغه چارواکو زیاته کړې ده چې کله قاچاقبر بیرته پر شا ولاړو نو بیا د افغان امنیتي سرتیرو له لوري د پاکستان پر سرحدي پوستو باندې د راکټانو ګولۍ ورېدل پیل شو او په جواب کې د پاکستان له لوري هم ټکان شوي دي. د دې په نتیجه کې د پاکستان و لور ته اته کسان مړه او اتلس نور زخمیان شوي دي. په دې اړه نور کال د چمن د زلې روختون مشر ډاکټر مالک اڅکزي تیر مخشتن چپداس چوک کی راته راکړي
دا خو ماټر ګولې دا خوراله دا د وځای لګیدلی یو په هوټل کې یو د نلسي ګدام چورته وي پدای کې ما خل دې دا دوه ورونه دلته دواړه غیر باندې وزي د خسي وي عمر له ټوټل تقریبا 15 کسان خو ډېر باندې دلې د مټ سر پرته چې موږ رخصت کې پورتم سره واسته ونی نور سیرز پیشنټ موږ کوټ تر پرکل پاوه کې یو پر لارې باندې بل سپیر سو نو خو موږ راستو یو دوري ور سره کوټ بل ټوټل 24 کسان مطلب زخمیانو پر سوي او دا معمولی زخمیان دا ګرد پکې چې ما خلور کښیانو پکې الکوان نو نو ګرد هټ کسان لوي
بلخو لس کسان د کوټ وسول اسپیټال ته راوړی دي په کوم کې دوه کسان خپل ژوند لاس ور کړی دي پر دې پیښه باندې هلته په اسلام آباد کې د پاکستان د فوج د عامو اړیکو د ادارې ISPR له لورې په جاري سوي یو بیان کې ویل سوي دي چې د پاکستان له خوا افغان سره د ځواک ته په احتیاط سره جواب ورکول سوی دي ځکه چې د دې مخه عام خلک خوندي ساتل وو په بیان کې زیاته سوی ده چې اسلام آباد د کابل د چارواکو سره تماس نیولی دی او ورڅخه د سخت اقدام غوښتنه کړې ده چې په راتلونکي کې دغه ډول پیښې رامنځته نه شي پر پیښه د چمن څخه د بلوچستان اسمبلی ټاکل سوی غړي او د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر اصغر خان اڅکزي هم سخت خواشنۍ څرګنده کړې ده او ویلي دي چې دا ډول پیښې د انسانیت څخه وتلې دي
په جنگ وینو دا هم باید د فونکسي تر ماوي دا پر عام ولس باندې څنګه ګولي خلک راغورځي او که یو مسله وي نو دواړو خواو ته د یو امانګي خلک سره ناشت دي هم د دغه خلکو د پاره چې دانن هلته ناشت دي کم او بیش د څلوېشت کاله دا وطن د انتیا پسندي او دهشتګردي څخه تیر نن د دوی د مینځ دغه سلسلې چې روانې دي د دې سزا عام ولس ته ولي ورکول کیږي دې ته خو نه انسانیت ویل کېدلی شي نه مسلماني ویل کېدلی شي او نه دفاع ویل کېدلی
شي بلبلوته د بلوچستان الله وزیر عبدالقدوس بزنجو پر پیښه خپګان سرګند کړی او اله شوډلې ده چې د پاکستان وفاقي حکومت به دا مسله په سفارتي کچه د طالبانو د حکومت سره شریک کړي
ایوب ترین رپورت کې لکه څنګه تاسو اوریدل دمو د حکومت له طرفه یا د پاکستان له طرفه دریزو خو د کندهار چارواکي بیا دا وکوي چې پیښه هغه وخت وسو چې کله د افغان طالبانو او امنیتي ځواکونو په پوله پوسټ جوړول چې د پاکستان له خوا ور باندې ډز وسوي خو پاکستان د افغان چارواکو د داوی برعکس بیا دا وایي چې ډز یې د قاچاقبرو د مخنیوي لپاره کړی مشال رادیو په آزاد توګه د دې دواړو دریزونو پخلای نسی کولای بل په نور تفصیل به له صفی الله ستانکسي واورو
جګړه ورسره له هغه پیل شو چې ډیورنډ کرښې ته نږدې د طالبانو ځواکونو یو پوسټه جوړوله او پاکستانی ځواکونو مخنیوي کاوه د کندهار د والی ویاند حاجی زید ازادي راډیو ته د پیغام پاستولو ویلي د پاکستانی ځواکونو له لوري د ډزو په پایله کې طالبانو او ملکانو ته مرګ ژوبلا وختي
د کندهار د سیمه بلاک شمن ترمنځ پر ټول باندې جګړه رامنځته شوې ده چې تر اوسه پورې د بلدک طرف ته لس کس پوځیان زخمیان دي او شهید دي نارضه درې کس عوام زخمیان دي
هغه د مرګ ژوبلې د شمیرو نه پرته نور جزئیات ورنکړل د سپین بولدک او چمن ترمنځ د لغړیانو یا کارګرو د ټولنې یو مشر مندوخیل ازادي رړو ته یو پیغام کې تایید کړی چې په چمن کې ګڼ ملکیان مړه او ټپیان دي
مشو ډیر نږدې تقریبا 50 ګام واخواته د مرمۍ ومشتلې دا کوم خلک ولګېدو یا دا کوم خلک خوش سو یا به کوم کور کې مثال ګولې ومشتله دا زما خپل د سترګو لیدلې حالات دي 25 نفر مثال په زخمیان سلو شپږو نفر شهیدان سول دا زموږ مرګري ولا شي
په سیمه کې اوس وضعیت آرام ده د پرونی نخته له عمله د چمن سپین بولدک دروازه ل ټاکلې وخت یعنی د مازیګر ل 4 بجو یو ساعت مخکې وتړل شو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د پاکستانی پاوز د بیان او د چمن سپین بولدک د پیکې په تړاو د ازادي رادیو پښتنې جواب نکړي خلصي مزینو خلکو ازادي رادیو ته د هوانونو عکسونه استولي او ویلي چې په خپل پاکستانی ځواکونو دغه هوانونه د چمن سپین بولدک دروازې ته لنګدي پوزي اړو د چمن پکورونو او مارکیټونو توغولې دي دوی ویلي طالب پوله ساتي ځواکونه دغه سی هوانونه نه لري چې وای کاروي لدې ډلې کسانو یو هم پښتون نومیږي چې په چمن کې د لغړیانو یا کارګرو مشر دی
دغه هوانونه چې را مشلیدل دا په کلی د خواص د هوانونو نقل کلی انجه د پاکستان حکومت خپل د هوانونو د کلی د خواص را غورځونه پر د کورو پر د مونډیانو باندې
دا لمړی وار نه دی چې د سپین بولدک چمن په سیمه کې سره دیش خړی کیږي د لړم میاشتې پورستوي کې یعنی شاوخوا یو میاشت مخکې دا لار د یوې اونۍ په مخه ورسته له هغه وټړل شو چې د پاکستان یو پولیساتې ملیشا دی او بریدګر لخوا او شو
تبصری، شننی، خبرونا، رپورتونا،
اکسونا، ویدیوگانی او د مشال اونی سی خبرونی
زمون کا ویب پانا mashalradio.com کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شی
د خبرونې په دوه منیمه کې هم درته ریپورټونه لرو، خو اوس پنځنیمې بجې شوې دي. انیس اجمل د خبرونو لنډیز اوروي.
د ډیرا اسماعیل خان په درازنده سیمه کې شیرانی قبیلې شپږ مشکوکه وسلوال تر نیول وروسته امنیتي ځواکونو ته حواله کړی دي. نن د درازنده تاڼۍ مشر دین محمد مشال ریډیو ته وویل چې دا نیول شوي کسان د جاسوسي ادارې ایم آی غړي دي چې پکې 500 د وزیرو او یو د شیرانی قبیلې دي. د یو تازه خبر لمخې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د کابل په شارینو سیمه کې وسلوال برید تایید کړی دی. د دې وزارت ویان عبدالنافع ټکور مشال ریډیو ته ویلي برید شوي عملیات روان دي او کله چې برید پای ته ورسېدو جزئیات به یې شریک کړي. تر دې دمه د پیښې د مرګ شوبلې په اړه رسمي سرچینو لا نور معلومات نه دي ورکړي. د چمن او سپین بولدک له ورسره نږدې د پاکستاني پوځیانو افغان طالبانو د سواکونو ترمنس پنخته کې د وژل شوو شمیرانو هته رسیدلې ده. د بلوچستان په چمن کې چارواکو د نوم نه خپرولو په شرط پرین مشال ریډیو تول چاته کسان د دوی خواته وژل شوي او یو ویشت زخمیان دي. ځایي پاکستانی چارواکو مشال ریډیو دا هم ویلي چې نخت هغه وخت پیل شوي چې ځینو قاچاقبرانو له افغانستان نه پاکستان ته د ور اوختو مخنیوي لپاره جوړ شوي اغزن تار پرې کوو. پابنو کې د سوداګرو ځایي مشرانو د نامنې لپاره پیل کړې پرلت له حکومت سره تر مذاکرات وروسته پای ته رسیدلې دي. دا پرلت د نومبر په 23 په میرلي کې د دریو زرګرانو د وژنې وروسته د دسمبر په 15 پیل شوی و. د خیبر ضلع د تیرا کوکې خیلو قبیلې مشران وایي چې د تیرا راجګل کډوالو خپلو سیمو ته د ستنېدو لړ کې ورسره امنیتي ځواکونه سلا شوي دي. د دې قبیلې یو مشر عرفان الله اپریدي مشال ریډیو ته ویلي چې له امنیتي ځواکونو سره د کډوالو د دویمې مرحلې پیلول لړ کې غونډې پیل کړي او ایرانی او چارواکو د دسمبر په 12 یو سړی د دوه امنیتي ځواکونو د وژنې په تور اعدام کړی. دا د یوې اونۍ نه په کمه موده کې د اعدام دویمه پیښه ده چې د حکومت خلاف له احتجاجونو سره اړه لري.
دا خبرونه لنډیز مولانا ساجمل اوریدل. اوس هم درازو یو نړیوال ریپورت ته، بیا د افغانستان په اړه ریپورټونه دي، بیا بزو خیبر پښتونخوا او نور سیمو ته. د سعودي عرب د بهرنی چار وزیر فیصل بن فرحان ال سعود وایي ک تهران ایټمی وسلې ترلاسه کړي په خلیج فارس کې به عربي ګاونډیان د خپل امنیت ټینګولو لپاره اقدام وکړي. په همدې حال کې د ایټمی انرژي د نړیوال ادارې مشر د ایران د یورانیمو د غنی کولو د ظرفیت پیاوړتیا په اړه د تهران د وروستي څرګندونو په تړاو اندېښنه څرګنده کړې ده. سفیر استانګزي نور تفصیل لري.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي که ایران اټومي وسله ترلاسه کړي نو ټولې معاملې به ګډوډي شي او د فارس خلیج په څنګ کې پراته عربي هیوادونه به د خپل امنیت د تامین لپاره ګامونه پورته کړي. شاهزاده فیصل بن فرحان آل سعود پرون په ابوظبي کې د نړیوال سیاست کانفرنس ته په خبرو کې وویل په سیمه کې په ډیر خطرناک چاپیریال کې ژوند کوي او تمه ده چې د سیمې هیوادونه به خامخا د خپل امنیت د تامین لپاره لاس په کار شي. هغه په دې برخه کې نور وضاحت ورنه کړ، خو شونې ده چې د ایران لخوا د اټومي وسلو په جوړولو سره په منځني ختیځ کې د اټومي وسلو د لرلو سیالي نور هم شدیده شي. ایران اوس مهال د یورانیمو د 10% بډایولو په لټه کې دی او د اټومي انرژي د نړیوال ادارې په وینا تر دې دمه یې له 10 کیلوګرامه زیات یورانیم تولید کړی دی. د اټومي بم جوړولو لپاره شاوخوا 25 کیلوګرامه 90% بډای شوی یورانیمو ته اړتیا ده. د امریکا د علومو او نړیوال امنیت انسټیټیوټ 13 میاشتې یو راپور خپور کړ او اعلان وکړ چې د 10% څخه 90% یورانیمو بدلولو لپاره یوازې 2 اونۍ ته اړتیا ده. ایران او لویدیز لکلون راهیسی پاتومی خبرو کې کې لو خو په دې ورستوي میاشتو کې د ایران دننه د خلکو مظاهره او د موتریزونو زپل د اوکراین او روسیې د جګړې تجدید ډیر پام لدی خبرو واړو. ترڅنګ لویدیز قدرتونه پر ایران تور پوری کوي چې غیر معقول غوښتنې کوي. ایرانی چارواکو هم له لویدیز سره د اټومي خبرو د بشپړولو پر ځای په کور دننه د موتریزونو زپلو ته ټول پام واړو. په دې ورستوي ورځو کې د محسن شکاری په نوم یو موتریز اعدام شو او لزګونه نور بندیان چې د مظاهرو پر مال نیول شوی وو پر اعدام محکوم دي. په ایران کې ورسته تر هغه مظاهره پیل شو چې په سپتمبر کې یو ځوان انجلۍ د غشت ارشاد په نوم د اخلاقی امنیت د پولیسو په بند کې مړ شو. تر دې دمه سلګونه نور کسان د مظاهرو پر مال مړ شوي، زرګونه هم بندیان دي.
دا مشال رادیو ده. په میډیم ویوز یا منځنیو سپو زموږ خبرونه اوس نشي اوریدلې. که زموږ خبرونه اوریدل غواړئ، شارټ ویوز یا لنډو سپو ته راشي. د سهار لنه هو د مازیګر تر دریو بجو پورې موږ په دغو سپو تاسو موندلې شي: 12,110، 14,580 او 15,115 شپېته کیلو هرتز. د مازیګر له دریو د ماخام تر شپږو بجو پورې زموږ فریکوینسي ده: 12,110، 15,115 شپېته او 15,880 کیلو هرتز.
او سم د افغانستان په اړه رپورټ بیا زو عوام نیشنل پارټي مشرانو ته د دړکو رپورټ او بیا د پاکستان د قومي اسمبلی د غړي د تریکې انصاف د غړو د استفاګانو په اړه ویناوي د پښتونخوا ملي پارټي خپل منځي اختلافات او دارنګه د پښتو سندرغاړي کمرګولي د فاتحې په اړه رپورټ لرو. خو اول افغانستان د نوبل د سولې د جایزې فورم کې ګډونوالو ټینګار کړی چې د افغانانو د لاسنیوي لپاره له طالبانو سره له خبرو پرته بل چاره نشته. د یکشنبې په ورځ په اوسلو کې د نوبل د کمیټې لخوا د افغانستان په اړه یوه ناسته جوړه شوې وه. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري فلیپو ګراندي، د ناروې د بهرنیو چارو وزیري، د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلی کلینټن او ځینو افغان میرمنو لاخې ډلې ظریفه غفاری خبرې وکړې. سفیر الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
د ناروی د بهرنیو چارو وزیر اناکین هایتفیلد وویل په خپل خبره ولاړه ده چې طالبان به د هغوی د کړنو په اساس قضاوت کوي. میرمن هایتفیلد وویل طالبانو که څه هم خپلې ژمنې ماتې کړي او ناروی ترې سخته خواشینې ده، خو د اړمنو افغانانو د لاسنیوي لپاره تعامل ته ورسره دوام ورکوي.
has not delivered on their promises.
Talibano par khpalo jmano amal na de kade danjuno shounzi na de pranisti de wa astazi hukumat khwat na de uragali bashari haquno darnawai na de kade laka sanga che da unai pa am mahzar ke de idam yo pesha wali dalswa khubiya ham muj da talibano la astaz sara pa afghanistan aw nur zayuno ke le dano ta dawam ur kade de khpala narazayti aw tamimo pa de rawazi hatoga hawaita urasa wali de
and disappointment very clearly.
ناروی د روان کال په جنوري میاشت کې د طالبانو د حکومت استاد یو ځینی افغان فعالان د هیواد ته د یوې ناستې لپاره ورغوښتي وو. هلته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی په مشرۍ طالب پلاوی له افغانانو او نړیوالې ټولنې سره د حکومت د جوړښت، د بشري حقونو او د نجونو د تعلیم په برخه کې ځینې ژمنې وکړې. په اوسلو کې د نوبل د کمیټې لخوا پرونی ناستې ته افغان فعاله ظریفه غفاري هم وغږېده.
همدا سهار مې یو خبر ولوست چې یو شخص خپل وړوکی ماشوم په 300 افغانۍ خرڅوي. دا مسأله هر ورځ په افغانستان کې پیښیږي. په عام محضر کې سزاوي د خلکو تشتول، ځورونې، وژنې، لسګونو میرمنې ورکې دي، لسګونو نورې زندانونو کې دي. اوس خو تازه عام محضر کې د شریعت په نوم ښځې په درو وهل
کیږي.
اغلی غفاري وویل د ګڼو بشري ناخوالو شاهده پاتې شوې، خو بیا هم له طالبانو سره باید خبرې وشي. د طالبانو حکومت بیا په عام محضر کې د ښځو په شمول د محکومینو سزا اکثر دورې وهل د شرعي احکامو پلي کول بولي. په اوسلو کې د افغانستان په اړه دې غونډې ته د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر فلیپو ګراندي چې د UNHCR مشر هم دی وویل بشرپاله سازمانونه له طالبانو سره له ښکېلتیا پرته بله چاره نه لري.
It is unpalatable for those many like me.
دا زما په څیر ګڼو خلکو ته چندان سنبلی شي چې هم د ښځو او نجونو د حقونو بدله ډېر محدودیت په اړه د طالبانو پرېکړې په اخلاقي لحاظ د کرکې وړ او په عملي لحاظ غیر منطقي بولو. خو له هغوی سره له ښکېلتیا پرته بله چاره نه لرو، ځکه چې د تعامل د نشتوالي پایلې به حتی تر دې ډېرې خواشینونکې وي.
هغه وویل د افغانستان 6 میلیونه کسان بهر دي او لکونه نور په کور دننه بې ځایه او مرستو ته اړتیا لري. په دې سربېره چې نجونې او ښځې له سختو محدودیتونو سره مخامخې دي. طالبان د 2021 کال په اګست کې واک ته ورسېدل. تر اوسه پورې د نړۍ هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی. د نجونو تعلیم، د بشري حقونو درناوی، د ښځو کار او حقونه، ټولګډون او استازی حکومت هغه غوښتنې دي چې نړیوال ورته شرط ایښی دي. له دې سره سره که څه هم کافي نه بلل کیږي، خو هره اونۍ لسګونه میلیونه ډالره د بشري مرستو لپاره افغانستان ته رسیږي.
د سفیر الله ستانکزی رپورټ موریدی. اوس هم خیبر پښتونخوا د عوام نیشنل پارټي سیاستوالانو د هغو د ګوند ځینو مشرانو ته د دړکور کولو او په خرابېدونکي امنیتي صورتحال د اندېښنو څرګندونه کړې. په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د دې ګوند غړي نثار مومند پرون مشال ډیټول چې په خراب امنیت د حکومتي چارواکو خاموشي ولسته تاثر نه ورکوي. که څه حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي، البته د صوبایي وزیر بابر سلیم سواتی څه موده مخکې ویلي ول چې دغه د امنیت مسله له وفاقي حکومت سره تړاو لري. د غلام غوث رپورټ اورو.
د عوامي نېشنل ون سیاستوالو داوی د ګون زینو مشرانو ته د دړکو ورکولو او پروان امنیتی صورتحال د اندېښنو سرګندونه کړې ده. دا د هغې وروسته ده چې د عوامي نېشنل ګون د صوبایي ویاندي سمر هارون بلور لخوا د دسمبر په 10مه نېټه په خپور شوي بیان کې ویلې شوي وو چې داوی صوبایي مشر ایمل ولی خان ته د ټلیفون د لارې د هغه د وژلو دړکه ورکړې شوې ده. تر دې وړاندې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي جنرال سیکرټري سردار حسین بابک ته هم دا ډول دړکه ورکړې شوې وه. په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند غړي نیسار مومن د دسمبر په 11مه نېټه مشال ریډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې امنیتي حالات ډېر خراب شوي دي او په دې اړه حکومتي چارواکي هم خاموش دي.
او په دې کې ایمل خان یادن پټای نور مشران ته هم بشمول زمنګ د عام ملګرو ته دړکی او دمکینه هم ملاویږي، چاته د بتو ټلیفون نکیږي، چاته د وژنې ټلیفون نکیږي. حکومتي چارواکي چې دی هغه په دې لړ کې خاموش دي او دغه د هغوی خاموشي چې ده نو دا د هغې غمازي کوي چې د دې خلکو سب تاثر دی چې دی خپلو عوامو ته دغه پروټیکشن د هغوی تحفظ نشي ورکولی او پای کې ناکام دي او پای باندې خاموش دي.
تر دې دمه کوم یو وسلوال تنظیم د عوامي نېشنل ګوند سیاستوالو ته د دړکو ورکولو په اړه رسمي پخلی نه دی کړی، خو د عوامي نېشنل ګوند د خپلو شمیرو تر مخه تر دې دمه په بیلابیلو بمی چاودنو او هدافي بریدونو کې د هغوی د 800 نه زیات کارکنان او سیاستوال وژلې شوي دي، چې پکې د بشیر احمد بلور او د هغه د زوی هارون بلور او د میا ابتخار حسین د زوی په شمول د ای این پی ځینې نور لوړپوړي سیاستوال هم شامل دي. او په دغه پیښو کې د زیاتو پیښو ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلی وه. د عوامي نېشنل ګوند د سیاستوالو د اندېښنو او هغوی ته د ورکړل شویو وروستیو دړکو په اړه د حکومت یا ادارو لخوا سره د عمل مخې ته نه دی راغلی، خو د تیر ګل په ورځ د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د امنیت په مسله اسمبلی ته په وینا کې د خیبر پښتونخوا د کورنیو چارو صوبایي وزیر بابر سلیم سواتی ویلي وو چې د هغه د محکمې لاندې کارکوونکي پولیس د امنیت صورتحال کنټرول کولو نه غافله نه دي او په تیرو 10 میاشتو کې هغوی د 1540 پورې ترګر نیولې دي او 1140 ترګر د پولیسو سره انخټو کې وجلې شوې دي او د وسلوالو په بریدونو کې اته اتیا پولیس سرتیرو او افسرانو خپل ژوند د لاسه ورکړې. بابر سلیم سواتی د اسمبلی غونډې ته په وینا کې ویلي وو چې د ترګرۍ مسله یو سیمه ییزه مسله ده او د دې سره تړلي معاملات زیات د وفاقي حکومت د پالیسیو سره تړلي دي. د تیرو حکومتونو په دور کې ډرون بریدونه هم کېدل او ځانمرګي بریدونه هم شوي وو او د دې اسمبلی وزیران پکې هم وجلې شوي وو، خو په مرکز کې د هغوی د ګوند د حکومت په درې نیم کاله موده کې امنیت هم ښه وو او یوه ډرون حمله هم نه وه شوي. نو دا زموږ د وفاقي حکومت خارجه پالیسي وه، خو عوامي نېشنل ګوند او د پاکستان ځینې نور پښتون ملت پاله ګوندونه په صوبه کې د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف د دې دریس سره اتفاق نه کوي او دوی وایي د پاکستان تحریک انصاف د وفاقي حکومت په دور کې په افغانستان کې د افغان طالبانو دراتک سره وسلوال یاغیتوب او وسلوالو تنظیمونو ډاډګیرنه ترلاسه کړې ده او هم په دې وجه په پاکستان کې هم د تحریک طالبان پاکستان فعالیتونه زیات شوي دي. یاد دی وی چې د ترګرۍ ضد قومي ادارې نیکټا لخوا د سېنات په قائمه کمیټې کې د زیارت په ورځ د وړاندې شوی دستاویزاتو تر مخه هم د خبره منلې شوې ده چې تحریک طالبان پاکستان په دې وروستیو کې په پاکستان کې زیات قوت ترلاسه کړی دی. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د پاکستان قومي اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف پرون په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال دعوه کړې چې تحریک انصاف ګوند د اسمبلی غړي ورسره رابطه کوي چې د دوی ورکړل شوي استعفاګانې دنه منظوروي. تحریک انصاف د روان کال اپریل میاشت کې د پخواني وزیر اعظم عمران خان پر ضد د عدم اعتماد تحریک د کامیابۍ وروسته د قومي اسمبلی څخه د استعفاګانو اعلان کړی و چې لا تر اوسه منظور شوي نه دي. بلخوا عمران خان تر وخت له مخې انتخاباتو غوښتنه کوي او په دې لړ کې پر واکمن اتحاد د فشار اچولو وروسته د پنجاب او خیبر پښتونخوا اسمبلی د ماتولو اعلان کړی، خو اوس د دې ګوند مخکښ اسد عمر وای په دې اړه په ګوند کې اختلافات دي. شبیر جان رپورٹ لري.
دا قومي اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف د دسمبر په یو رسمه یو خبري غونډه پر مهال ویلي چې د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي ورته وای چې د دوی استعفاګانې نه قبلوي ځکه په دوی هغه وخت فشار وو.
قانون مجھے یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی ممبر میرے سامنے بھی آ کر وہ کہتا ہے کہ میں استعفا دینا چاہتا ہوں لیکن میرے
قانون ماتا دعوائی کچر یا ممبر زما مخامخ ہم راشی او د استعفا اوائی او ماتا دا اطلاعات پی چی پا دا دباو او فشار دے نزبا دا ہغا استعفا نا قبلو ما خودل تخو دا دوی بلا خبر دا نا سرکاری کور نا خالی کوی مراعات او هر څه هم خلی او بیا سوال جوابونه هم کوي چې سپیکر صاحب مهرباني وکړه تاسو زموږ استعفاګانې مقبلوي
کیا آپ مهرباني کر کے سپیکر صاحب ہمارا استعفا قبول نہ کریں.
شنون کی او تجزیہ کار وای چې عمران خان د صوبائی اسمبلی ماتول پاړه نه چا سره سلا کړي او نه سوچ او نه په قانوني توګه دوی د قومي اسمبلی نه استعفاګانې ورکړي دي. په اسلام آباد کې په سیاسي حل ځل نظر ساتون کې تجزیه کار قریش خټک مشال لیډو ته وایي
چې کله په خپل لاس باندې ممبر چې دی لیکلې استعفا چې دا هغه سپیکر ته واستي او سپیکر په دې باندې مطمئن کی چې او په دې باندې څه فشار نشته څه پرېشر به نشته دی او د اسمبلی نه نو هغه استعفا قبول کړي شي. نو د هغې استعفاګانې په شک کې دي او قانوني طور چې دي استعفاګانې نه دي ورکړي. تر کومې پورې چې دا نورې خبرې دي د پنجاب اسمبلی او د پښتونخوا اسمبلی نو ماته نه کاری چې داسې بس وشي ځکه چې عمران خان چې دی د چا سره په پارټۍ کې در نه سلام مشوره نه وه کړې او بس یو شوشه په هغه ټیم کې خوره کړل او اوس په دې نه پوهېږي چې دا څنګه راغونډه کړي.
پېښور کې خبریال محمود جان بابر چې په ملکی سیاست تجزیه هم کوي وایي چې عمران خان سره نه په صوبو او نه په مرکز کې په استعفو ټول ملګري تیار دي او بل د صوبایي اسمبلی ماتولو بیان د ځکه ورکړو چې دا مارچ لا تللی وو او هغه ځای نه بیا واپس ده پاره دو دغه اعلان وکړ.
اعلان خو هغه خو هغه ته پخپل هغه وخت کې بس ولار په کارو چې هغه واپس تللی وي نو هغه واپس شو.
نو اوس زه پخپل دا ګڼم چې د صوبایي اسمبلی کې هم هغه سره څوک نه دی رضا، په قومي اسمبلی کې هم هغه سره 100% کسان زمانه دي خیال چټول تیار دي او دا چې سره روان دي نو دا اسې نه دي روان کې نه دي منځ کې کینی په اسلام آباد کې دی او چې راشي ټول د قومي اسمبلی شابه زما چې کوم غړي دي هغه ورځي شابه یو یو ورځي نو دې پخپل په هغه باندې اکشن نه لګینې. دومره سخت بیان چې د قومي اسمبلی سپیکر جاری کړي نو دا خو دې خان دی عزت مسله ده، په کار دی چې هغه دی ادری گیرا دی شو دی وی خلکو له چوګر ما ټول را وسو ټول نه ما استفاګانې واغستیم نو هغه ته هم فل د دننه حل پته ده چې که سختی کوم نو خلک رانه واپس ځکه چې دی کې زیاتر خلک خود ته کوم چا چې الیکشن غټل او خود خپل خلک نو کوي ورته دی را وستي وو ور سره یو ځای کړو او الیکشن به غټل او په ټیم باندې
وایي. د پاکستان تحریک انصاف دریز معلومول لپاره مو چې کله دا ګوند په خیبر پښتونخوا کې د اطلاعاتو سیکرټر ظاهر شاه توري سره سو سوارې د موبایل ټلیفون د لارې تماس ونول نو دوی ول چې مصروف دي او نا وخت دی ورسه رابطه وکړي شي. ولې د پاکستان تحریک انصاف په خواني وفاقي وزیر او د ګوند مخکخ فواد چودري په خپل ټوئیټر لیکي کچره مرکز کې د پی ډی ایم حکومت د الیکشن اعلان د 6 دسمبر پورې نه کوي نو د پنجاب او خیبر پښتونخوا اسمبلی به دوی ماتې کړي او وایي د اسمبلی ماتول لپاره ورسره ټول اتحادیان په صلاح دي. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په 3 دسمبر اعلان کړو چې دوی به په پنجاب او خیبر پښتونخوا کې اسمبلی ماتې کړي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د فلم، هنر، ادب او کلتور په اړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکې.
زه فلم سټار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
تاسو ټول آشنا امان خبر کوم فلم سٹار
د پښتو فلم سٹار شاهد خبر کوم
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
دا چادر لمګلې زروار رخت خدای بندا
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
سند های کورٹ چیف جسٹس د سند پولیس او آئی جی او د سند کورنی چارو سیکرٹری ته حکم کړی چې د سینیټر اعظم سواتی پر ضد د نوري مقدمه نه جوړوي او دغه په نورو مکتوبو کې نیول کیږي. دا پریکړه د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي او سینیټر اعظم سواتی پر ضد جوړو مقدمو په اړه د هغه د زوی عثمان سواتی په خواست په اورېدنه کې سوی. عدالت وویل چې د ټولو مقدمو جایزه واخلي او د دسمبر په 15مه د عدالت ته رپورټ وړاندې کړل سي. تفصیل له کراچي څخه نیاز علي راکوي.
د سن های کورټ چیف جسټس کریم خان آغا په مشرۍ دوه کسیزه ججانو بنچ په خواص اورېدنه وکړه. عدالت د سن پولیسو آی جی سن او د سن د کورنو چارو سیکرټری ته امر کړی چې اعظم سواتی دی په نور مقدمو کې نه نیول کیږي او د ټولو مقدمو د جایزې اخیستو سره د دسمبر په 15مه عدالت ته د راپور وړاندې کولو امر هم کړی دی. د خواص اورېدنې وروسته د اعظم سواتی وکیل شجاعت علی خان ایډوکیټ بیا مشال لیډیو ته وویل
زمونږ نن چې کوم پټیشنو د هغې بنیادی خبره دا وه چې څوک یو افنس یو ایف آی آر کټ کیږي نو د باقی ایف آی آر د کواش شي. د دې لپاره آی جی راغوښته وو، هوم سیکرټری راغوښته وو، ټول ادارې راغوښته وې او هغې نه ډیټیل غوښتو، هغې سره نن ډیټیل نو معذرت مو کو. آی جی چې کله تپوس د آی جی نه وکړو چې بھائی ولې ایف آی آر نه کټ کیږي نو آی جی چې زه ایف آئی آر کو ایسے چوکٹ کئی اور ماس انویسٹیگیشن ہی نواغت ادا ہوئی چھے بھائی نور ایف آئی آر نمم نے کٹ کی گی اور آگے نہ علاوہ چھے سمر ایف آئی آر در خلافی جاگی ڈیٹیل میں کرا گی اور دا 15 تاریخ تا پارے پوری ڈیٹیل تن راو کرے.
داور ادنی پا وقت عدالت تا آئی جی سن غلام نبی میمن او د سند کورنو چارو سیکرټری نه د اعظم سواتی د مقدمو په اړه سخت پوښتنی هم وکړي. خودواړو عدالت ته د جواب ورکولو لپاره بیا وخت غوښتلې دي. عدالت اعظم سواتی په ضد مقدمو درج کوونکو د پولیسو ټولو تانو ایس ایچ او او د سیمې ایس ایس پی هم د دسمبر په 15مه عدالت ته غوښتلې دي. له دې وړاندې د دسمبر په 11مه د سند په قمبر شهادت کوټ جوډیشل مجسټریټ د سینیټر اعظم خان سواتی دو مقدمو کې د دریو ورځو لپاره پولیسو ته پریمانډ سپارلی وو. د پاکستان د فوج پخوانی مشر جنرل قمر جاوید باجوا او میجر جنرل فیصل نصیر په ضد د ټویټ کول وروستو پسند کې هم د سینیټر اعظم سواتی په ضد مقدمه درج شوې دي. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف د سنی اسمبلی غړی حلیم عدل شیخ بیا مشال لیډیو ته ویلي حکومت د قانون نه تماشا جوړه کړې ده. اعظم سواتی چې یو عدالتي خوشي کوي نو د بلې صوبې پولیسي سمدستي نسی. په اسلام آباد کې ثبت شوی و. پاتې نورې مقدمو کې هم هغه مادي شامل دي. دا کوم قانون دی؟ دوی د یو 15 کلن سپینچری سینیټر سپکاوی کوي خو موږ هیله لرو چې عدالت په موږ ته انصاف راکړي. د سن پولیسو سره د غلو د نیولو لپاره گاډی نشته خو د اعظم سواتی د پاره ورسره جهاز شته.
اعظم سواتی کے لیے جهاز بھی موجود ہے.
سینیټر اعظم سواتی چې د نومبر په 20مه وفاقي تحقیقاتي ادارې ایف آی اے لخوا د فوز پر ضد د ټویټ کولو او بغاوت ته د هڅولو په تور له اسلام آباد څخه نیولې شوی وو. سینیټر اعظم سواتی 13 اونۍ پولیسو له اسلام آباد څخه کوټې ته وړی وو. په داسې حال کې چې د دسمبر په 9مه نیټه د بلوچستان های کورټ د هغه په ضد 15 مقدمه خارج کړي او د اعظم سواتی د خوشي کولو امر کړی. خو دغه امر 100 ساعته وروسته اعظم سواتی په سند صبح کې په درج شوو مقدمو کې د سن پولیسو لخوا ونیول شو. اعظم سواتی د دسمبر په 10مه له کوټې نه سن سکر او بیا قمبر شهادت کوټ ته بوتلل شوی. د پولیسو په وینا د اعظم سواتی په ضد سن کې جوړو مقدمو کې شکایت کوونکي مختلف دي خو مادې پکې یو شان دي او دا مقدمه په قمبر شهادت کوټ، جیکب آباد، شکارپور، لڑکانا او د کراچۍ په بیالا بیلو تانو کې درج شوی دي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
ګورګن صاحب دا خو مې ګر سره خوري
راغلی جمهوریت دی اوس ترې اخلو بفن.
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو بس
اوه هوی هوی خودرت وای دی مې او جی پام کا.
د مشال لډیو مزاحیه پروګرام پام کا هر اونۍ د جمعې او نهه پورز
تاسو مشال ریډوري او سم د خبرونی ورستی رپورت ته ازو هغداتی د پښتو وتلې سندرغاړي کمر ګلا مړسوي وا او د دې د فاتحه مراسم کل پرون په پېښور کې نو څو چورته یو شمیر هنرمندان ورغلیو. په دې اړه به د عظمت علي شاه رپورت هورو.
دا دسمبر په یولسمه د هنري ټولنې لخوا د پښتو نومیالی سندرغاړی کمرګولی د مړینې لاسنیوا په خبر سوپر مارکیټ کې ترسره شوه چې ورته د خیبر پښتونخوا ګڼ شمېر هنرمندان او د نوموړي خپل خپلوان هم ورغلي وو. لاسنیوا کې شریک د کمرګولی واره اقبال خان مشال ریډیو ته وویل چې په افغانستان کې د ځینې محدودیتونو له وجې د کمرګولی فاتحې ته نشي کېناستی.
او فلحال په افغانستان کې هلته خو مونږ دلته دغه نشو کولی چې فاتح خانی ورته ونیسو. زړه کې ډېر ارمندونه چې خپل کور کې اوسم، نو بس دا د نصیب خبره ده. بله خوشبختی دا و چې په دې بیماری حالات کې متلی او عمرې ته تللی و.
په ټولنیزو رسنو هم د کمرګولی مینوالو د هغوی په مړینه خفګان ښودلی. دوا کې شریک د پیښور سندرغاړي راشد خان مشال ریډیو ته وویل چې پښتو موسیقي کې کمرګولی یو ځانګړی نوم دی. د هغوی مړینې سره پښتو موسیقي د تکړه او خوږ غږ نه محروم شوه.
کمرګولی بیبي چې د مهاجرت او د کډوالۍ په ژوند کې وفات شوه، او ډېر د افسوس خبره ده. او نن په هغه په داسې وخت کې وفات شوه چې د هغې په ملک کې په موسیقۍ باندې بندیز دی، تر دې پورې چې د هغې هغه کټیم دلته راونړه په دې یاره چې یاره اسنه چې څه پیښه مونږ ته پیښه نشي. د هغې که په فن مونږ خبره وکړو نو د لر او د بر د پښتونخوا یو ډېر لوی فنکار وه، ډېر غټ نوم و، او یو پښتانه یو داسې پښتون آواز و چې هغې اورېدو سره به سړي په ذهن کې د پښتونخوا د غرونه او دا میدانونه سړی په ذهن کې راغلل. او د هغې خدمات هم په افغانستان کې دي، هم په پاکستان کې، دلته په دې پښتونخوا کې هغې ډېر غټ خدمات دي په ریډیو او ټلویزیون کې.
کمرګولی د دسمبر په نهمه د کینیډي په ښار تورنټو کې په یو روغتون کې سا ورکړه. کمرګولی په وکلنې کې په کلیواله کچا سندرو ویلو ته مخه کړې وه، او په ریډیو افغانستان کې له درې زرو زیاتې سندرې ثبت کړې وې. کمرګولا په افغانستان کې د کورنیو جګړو له امله لومړی پاکستان او بیا له هغه ځایه کینیډا ته کډه شوې وه. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د سه شنبه یا نه ورځې 19 پروګرامونه
حجرا
په لس نیمو بجو،
د ځوانانو غږ
په یو بجا،
سروې
په دوه نیمو بجو،
د مشال راډیوي مجله
په درې نیمو بجو،
د کرخې په غاړه
په سلورو بجو.
اوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساعته خبرونه د وروستي خبرګړۍ وروستي شیبو ته را رسیدلې یو مایک سپارمانی ساجمل ته چې د پتلوتلو کې د خبرونو لنډیز وړاندې کړي، او تاسو به بیا لاغه وروسته به خبرونه پای ته رسیږي. او د خبرونه د پای ته رسیدو وروسته تاسو کولای شئ چې هم په دې څپو باندې بیا ډیوا رادیو واوري، او د مشال ریډیو کمی خبرونه له تاسو پاتې شي نو تاسو کولای شئ چې د مشال ریډیو د خبرونه په مشال ریډیو ویب سایت مشال ریډیو ډاٹ کام باندې واوري. انیس اجمل بده.
د ډیر اسماعیل خان په دراسن د سیمه کې شیرانی قبیلې شپږ مشکوک او وسلوال تر نیول وروسته امنیتي ځواکونو ته حواله کړی دی. نن د دراسن د تړې مشر دین محمد مشال ریډیو ته ویل چې د نیول شوي کسان د جاسوسي ادارې ایم آی غړي دي چې پکې پنځه د وزیرو یو د شیرانی قبیلې دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د کابل په شارینو سیمه کې نن وسلوال برید تایید کړی دی. د طالبانو چارواکو ویلي چې عملیات روان دي او برید چې پای ته ورسیږي نو نور جزئیات به شریک کړي. رویټرز خبري اژانس دوه طالب چارواکو له خولې بیا ویلي چې برید هغه مېلمستون ته نږدې شوی چې بهرنیان او چینایي شرکتونه پکې دیره وو. د چمن او سپین بولدک له ور سره نږدې د پاکستانی پوځیانو او افغان طالبانو د ځواکونو ترمنځ پنخته کې د وژل شو شمیره نه ته رسیدلې. د بلوچستان په چمن کې چارواکو چینی غوښتنې نمونه خپره شي. پرون مشال ریډیو ته ویل چې اته کسان د دوی خوا ته وژل شوي او یوویشت زخمیان دي. پابنو کې د سوداګرو ځایي مشرانو د نامنې لپاره پیل کړې پرلت له حکومت سره تر مذاکرات وروسته پای ته رسیدلې ده. د پرلت د نومبر په 23 په میرلي کې د دریو سرګرانو د وژنې وروسته د دسمبر په 15 پیل شوه. ځایي مشران وایي چې حکومتي ډلې ورته د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکړی دی. د خیبر ضلع د تیرا کو کې خېلو قبیلی مشران وای چې تیرا راجګل کډوالو خپلوسی متا د سنیدو لړکی ورسره امنیتی ځواکونه سلا شوې دي. د دې قبیلی او مشر عرفان الله اپریدی مشال ریډیو ته ویل چې له امنیتی ځواکونو سره د کډوالو د دویمې مرحلې پیلول لړکی غونډې پیل کړې دي او چارواکو ورته تر جونه پورې د کډوالو د واپسې ډاډ ورکړی. او ایرانی چارواکو د دسمبر په 12مه یو سړی مجید رضا رهنورد د دوه امنیتی ځواکونو د وژنې په تور اعدام کړ. دا د یوې اونۍ نه په کمه موده کې د اعدام دویمه پېښه ده چې له حکومت خلاف له احتجاجونو سره اړه لري.
انیس اجمل وخت خبرونه لنډیز درته واورول. هم له دې سره د مشال ریډیو دغه خبرونه د نن ورځې پای ته رسیږي. تاسو کولی شئ په دې سپورټ دی رادیو اوري. عبدالحی کاکړ او ملګرو ته اجازه ورکړئ. په مخامشه